سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت برانه 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه دیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یو لس ودونو ته لسګونه ډیپلوماټان لګیلي دي. ریوټرز خبر ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغه وخته بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لار هواره نه کړي. د نجونو میرمنو لپاره علي خوانزي او پانتونونو بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړې. د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. چارشنبه په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې ګوترش ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د افغان خزوینجونو د حقوقو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغه د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکو اړخ بلل دي. ګوترش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته د طالبانو متحدین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بل او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولینو چې پرون د تیو ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 500 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي خودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشټوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان تان کې نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کامل هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د غټولنې د ملاتړ تر لاسه کولو هڅه کوي چې په یالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کامل هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندي کامل هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو ټلیفوني تماس تنظیم کړ څو هغه د خپل سیمه ایزو شبکو لاره د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او رسې خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړي لوبډلې سره د 500 ډونو لوب وکړي. دا لوب د دوه لوبډلو ترمنځ روانه لړۍ دویمه یو ده چې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوب افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوب کې افغان بلران وټوندل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړیدو آوټ کړي. د هدف افغان لوبغاړي په شپږو او ورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکې لا هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومتریک وکړ پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات د برق سي د کچې طرف اسې نو موږ وس ځینې غاټې د سګاوي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره وسی.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق لده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو لاقونونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې خوده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. نو ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبرې دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل د دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست بیندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستي هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړې بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبان حکومت برنامه چارو وزارت وایي په تیر وکال کې پر یو شمیر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لسخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې پیوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمیر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تل یې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلي او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لستخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اصفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیې، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزي جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 نو دوهمه سپی لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نور یې ټپیان کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویرې یې راپارولې ده. یوې امنیتی سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 نشوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کیږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وجل شوي کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وجل شوي شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په بریډ کې په نخښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویل دي چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ورستۍ او 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوی 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د سپتمبر د 18 له بریډ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو. دا زړورتیا هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداري ورکړې چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتری شته سپتمبر 13 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول کیلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړی دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت شمیر غوښتونکو وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول اړینې چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو میاشتو په تیرېدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دی راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دایي به مخینه اقدام بلل دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمی کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیرېدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راتراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغې او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغې او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لوی مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډېر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما د قسمت می ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړې خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد.
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2 په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
میدان وردګ ولایت کې د برېښنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکي مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رشتې پورې اړوند خپل زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فدغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتره کې پراته دي خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمیر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسی ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې لړلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایلو بخش کې څنګه لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې له کمبود سره بعض وخت لږ موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق چې موږ اسلامي مرده غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکاندي. نو موږ مشکلات د برق چې ده کچې طرفه سي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ته راوړل کولای شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکی امین الله وایي د برېښنا په رشته کې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي او یا لهغولو جملو څخه یو دانه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسو چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انسټیټیوټ ده او مرکزي انسټیټیوټ ده موږ برق رشته لرو اما برق نه لرو. موږ ژوندی برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسی دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست یو همداسې. نو ښه به دا چې اسلامي امارت نه یوه غوښتنه لرو چې موږ ته برق اتاپایې تېرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسېدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بندې چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، خو د دې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو، بیا دغه د فابریکه ورونه شوله اوس د غرویسي
بل خوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 80% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورنه شروع دي چې ډېر په شیداسه شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایران، او د هغه دروازې چې دي د کانال یو کوستر دروازه او یو دغه د ګلاوې دروازه چې د ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسي، هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې د یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکه لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سی چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یوندفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لستورو ننګونو سره مخ دی. په ځنګړې ډول کلیوال سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسي لري او پر وارداتي برېښنا یې ډیره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیور افور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډي هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي، دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% 40% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو تور کوي او پاتې غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېد ولسته پر ورسېد دا برست چې کوم مرسته در سم مرسته راځي دا ټول طالبان خپل وړي آیا خپل همکارانو تور کې یا قربانو یا دوستانو تور کې او فاتو ولسته دی ولسته که څه منه استه.
السلام علیکم ما د رادیو اردوونکو کارکونکو سلام نو نیکی لورانی کوم ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده فرض پر خلکو باندې باید وي کړي نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپلو درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي څوک درس نه وایي. دا ولې نه وایي ځکه چا ته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشې ګرځي نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پرې ووایي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرو